قرار دادن و همین مسئله هم باعث شد که مقامات بار دیگر بارها گفتن که خطر افرادگرایی از آن سوی مرز یعنی از افغانستان زیاد است و به حرفهای طالبان درباره آن که میگن ما با داعش و دیگر گروه های افرادگرا مبارزه میبریم چندان باور کردن نشاید.
و مکدیدوم از جنوری امسال 30 شهروند تاجیک به انجام یا طراحی اقدامات تروریستی در خارج از کشور به نمایندگی از داعش خراسان متهم شدند. که جناب جنرال با توجه به چیزهایی که تا حال گفتیم چون وقت برنامه هم کم هست، آینده را شما چگونه میبینین؟
آینده را اگر کشورهای منطقه و قدرت‌های منطقه و دنیا در مورد افغانستان متوجه نشوند و این مثلثی که به شکل نامرئی در منطقه جور شده، یعنی افرادگراهای پاکستان، افغانستان و ایران، اگر متوجه از این نشوند، دنیا در آینده با مشکلات بسیار عدیدی مواجه خواهد شد. و مبارزه علیه از این فقط تنها مبارزه ای نیست که به مردم گفته شود که به افرادگراه ها تسلیم نشوند. مبارزه بر علیه از این فقط جنبه های بسیار بزرگ اقتصادی دارد. مردم را باید به پا ایستاد کرد، از نگاه سیاسی مردم را باید فهمان که افرادگرایی در افغانستان نتیجه شی شد که 7 میلیون انسان وطن خود را هلاک کردند. افرادگرایی در افغانستان باعثی شد که امروز در افغانستان مردم به یک لقمه نان اینها نمیرسه دستشان. افرادگرایی در افغانستان باعثی شد که ما رفتیم به قرون اولا، امروز در افغانستان کس گپ زدن نمیتونه، رسانه ها صحبت کردن نمیتونن. ما برای شما بگم به حیث یک آگاه نظامی قبلا روز 10 مرتبه ما از افغانستان برای ما تلفون میشد و ما مصاحبه داشتیم، اما 2 هفته میشه که یک مصاحبه هم در داخل افغانستان انجام نداده. این به معنای عزیز که دیگر آزادی مردم سلب شده، رسانه ها دیگر هیچ معنایی ندارن در افغانستان، بخاطر از اینکه آنچه در افغانستان میگذره اونا نتوانن انعکاس بدن. پس اینطور یک مملکت، اینطور یک وضعیت در کدام کشور، خصوصا در تاجیکستان که مردم دارای اهل هنر، علم، فرهنگ و سابقه خوب سیاسی دارن، چی تأثیرات به اونها خواهد گذاشت؟ اونها هم میخوان مثل ما، اونها خب امروز 5.5 میلیون نفوذ دارن، برمند از تاجیکستان، اونها هم میخوان مثل ما در بدر شوند، اونها هم میخوان که رسانه نداشته باشن، تلویزیون نداشته باشن، زنایشان آزادی نداشته باشه، وضعیت در اونجا هم همینطور شده مثل افغانستان. از برای خدا مردم تاجیکستان اگر صدای مرا میشنوند، به لحاظ خدا عشق ازیتر یک جهنمی که او را جنت تبلیغ میکنن نکنن.
باید اینجا تمام بکنیم این برنامه را. جناب جنرال محمد رادمنش، کارشناس ارشد امور نظامی، و ملا رجب یوسفی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار تشکر از حضور شما در این برنامه.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 22 11 401.
وما ورس دا ونی مهمو پیخوتا کتن
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره ما د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورس کې مو هرکلی کوم. نن ومه ورځ له سره تر پایه د خیبر خامی عدالت یا لوی جرګې ته ځانګړې ده چې تاسو به د جرګې د اعلان له پیله تر ننه ټولو مسایلو توقعاتو تابع او ورته جوړو خنډونو باندې خبر شئ. خیبر کوکی خیلو کې د پی ټی ایم په کوربتوب د پښتنو د معاصر تاریخ تر ټولو ستره 13,000 کسیزه جرګه یا قامی عدالت په داسې حال کې لګیږي چې د قومونو له مشرانو او ګوندي پلاویو ترڅنګ ورته د زرګونه عامو خلکو او ځوانانو قافلې هم ورسېدلې. دا جرګه چې د پاکستان ریاست او ایالتي حکومت یې د مخنیوي پر لپسې هڅې روانې کړې وي، د میلمنو د پالنې لپاره د کوکی خیلو شاوخوا سیمو کې د پښتنو 3,500 حجرې او کورونه وزګار شوي او د منظور پښتین په وینا د ځوانانو 600 ټیمونو ورته د خلکو د رابلنې ترڅنګ پر پښتنو د شویو ظلمونو د انسانانو نادرکیو وژنو او تباهیو مستند سازي کړې ده.
دغه جرګه دغه راټولېدنه د دې لپاره مهمه ده چې دا ځلې ملت یا ولس په قاعده کې د خپل شعوري اقدام او اراده په پایله کې خپل برخلیک ټاکي.
پی ټی ایم ویلی د جرګې ګډونوال به په اتیا خیمو کې راټول کړي او په لومړۍ ورځ به ورته پر پښتنو د شویو ظلمونو ټول داستان په مستند ډول په سکرین ښکاره کړي، خو د جرګې دویمه او درېمه ورځ به یې چې د نظرونو د تبادلې او پریکړې ورځې وي له رسنیو پناه تیر شي. البته د پی ټی ایم د سرچینو په حواله اوس د لوی جرګې لپاره ګڼې تابعیاوې د پاکستانی پولیسو او ملیشو د بریدونو او د دایرې راتنګولو له امله اغېزمنې شوې او پی ټی ایم د تدابیرو برخه کې له ستونزو سره مخ دی.
هغه پښتانه چې هغوی په پښتونخوا کې اوسېږي، که هغوی پر اختیا په پښتنو زړسوی لري او پخپله په خپل ځان خفه کېږي، سوځېږي، دردېږي، پرې هغوی باید د دغې جرګې ملاتړ وکړي.
او له هغې ورځې وروسته چې د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر په 11 د قامی عدالت یا لوی جرګې اعلان کړی، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه ګڼ لوري په دې تمه دي چې دا جرګه به څه پرېکړې کوي. د جرګې د رابللو رئیس پښتنې زیاتې شوې چې آیا د پاکستان تر واک لاندې پښتانه آزاد پښتونستان اعلانوي که د خپلو حقونو لپاره به نورې منظمې لارې وټاکي. دغه راست پر جرګه د لرو بر افغانانو، پاکستانیانو، نړیوالو خورا کلک نظر او بحثونه روان دي چې د جرګې پریکړه او پایلې ناکامي او کامیابي به څه وي. خو هغه ټکه چې جالب او بارز زیاده ده چې پاکستانی سیاستوال خپلو بحثونو کې اندېښنه ښیي کیدای شي دا جرګه له پاکستان جلا هیواد د پښتونستان په نامه اعلان کړي او ګڼ پښتانه هم دغه اعلان د جرګې یوازنۍ بریا ګڼي. خو ځینې بیا وایي دا دومره اسانه خبره نه ده، بلکې د بیل هیواد د اعلان لپاره د پرګنو یووالی مهم و چې دا جرګه یې پیل دی او کار لا پاتې دی.
دا چې دا جرګه به څه پرېکړه کړي، دا د جرګې مسله ده. ولې تر ډېره ځایه د دغې جرګې تمرکز پر دوه شانو باندې دی؟ یو د یوې بشپړې ډاټا چې په تېر 15 کاله څخه څونه شهیدان شوي دي، څونه خلک تښتول شوي دي، څونه مظالم شوي دي، د دغې یو ډاټا تشکیل او د نړیوالې ټولنې سره سوال دی. او دوام اساسي هدف یې د افغانانو د لر بر لوی هیواد د ذهنیت د روښانتیا لپاره او دغه یو نوی ریفرنډم په توګه د راښکاره کېدلو څرګندولو لپاره ترسره کړی دی او هغه تقریبا هغه هدف ته رسېدلې ده. دا مسله
هغه توپیری چلند چې دوی سره کېږي، دغه مزاحمت کوي او غواړي چې نو دوی دغه وضعیت کې بدلون راوړي یا ورته بدلون راشي. نو زه فکر نه کوم چې دا کوم تهدید چې وکړه، په کوم حمله چې وکړه، کومه ویره چې د پاکستان استخبارات او فوج لري، همدارنګه کوم هغه سیاسي پارټیانې چې راځي په دې جرګه کې کینی، دوی نه به دا ضمانتونه اخیستي چې د کامل استقلالیت یا د ازادي غوښتنه باندې کوي.
تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دوی جرګې ته یوازې پر پښتنو د شویو ظلمونو مستند ثبوتونه وړاندې کوي او باقي به جرګه پریکړه کوي چې پاکستان سره اوسېدل، ترې جلا کېدل او قبل څه غواړي. اما د پی ټی ایم مشر منظور پښتین لومړی وار د لوی جرګې د رابللو د اعلان پر مهال ویلو دا ښکاري چې نور د پښتانه او پاکستان په یو ځای گزاره نه کیږي. دا غټه کې اوچت تر نه پر قامي عدالت د پاکستانی ادارو سیاستوالو او لرو بر افغانانو سرګې ګنڈلې دي.
جرګه د زما د وطن د ټولو ګوندونو مشرانو، زما وطن د ټولو مشرانو، قبایلی علاقائی مشرانو، د دوه ټولو شریکه ده. زه د دوی ټولو پابند یم چې دوی څا امر تاول زایمانه ما او کدیګ ملت هر پریکړه وکړه کدا چا زړه خوشحالیږي که خپه کیږي کدا چا د غر کولو یا آبادولو وي زه به په هغې جرګه کې په هغې فیصله کې ورسره ولاړ وم. ډېره مننه.
دمګړې د پاکستان تر ولکې لاندې د ګلګت بلتستان د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیریان او د بلوچستان تحریکونه له پاکستان د جلا کېدو خبره په ډاګه کوي او بلوچستان خو حتی په غونډو کې د خپل هیواد لپاره ځانګړی ملي سرود هم غږی.
چې د دې جرګې اهداف د دې سره د پښتنو سره په تیرو دوو لسیزو کې په ځانګړې توګه بې عدالتیو مستند سازي ده. هغه مبارزه چې دوی په تیرو 15 کلونو کې کوله هغه اوس دوی غواړي چې د سند په ډول د خپلو خلکو سره او د نړۍ سره شریکه کړي. په تیرو درې میاشتو کې د 600 شاوخوا ټیمونو په جوړولو چې کور په کور کلي په کلي ګرځېدلي دي او دا اسناد یې دا ټول کړي دي چې په تیرو دوو لسیزو کې څومره کسان د پاکستان استخباراتو پوځ تښتولي دي، وژلي دي، صحرایي محاکمه سوي دي، د دې سیمې د خلکو ټول حقوق تر پښو لاندې سوي دي، دوی ته د اوسېدو د ژوند کولو اجازه نه ورکول کېږي. دغه اسناد ټول سوي دي او دا په لومړي ځل باندې د دوی په وینا د پیټیم په وینا چې دا به د اسناد په شکل ډاکومنټري په شکل باندې د خلکو د نړۍ سره شریک سي. نو تر دې اخوا د لوی افغانستان یا د پښتونستان د جوړول لپاره بله لا ډېر کار ته اړتیا وي، لا به ډېرې ذهن سازۍ ته اړتیا وي، لا به ډېر قوي رهبرۍ ته اړتیا وي، لا به ډېر قوي ټیم جوړول ته اړتیا وي. هغه دپاره بستر سازي کېدلی سي، اما زه خپله فکر نه کوم چې په دې جرګه کې دې دغسې یو اعلان وسي.
او د پی ټی ایم سرچینې ازادۍ راډیو ته وایي په داسې حال کې چې دوی د خپلې لویې جرګې اهداف سوله ییز ښودلي، خو پاکستاني حکومت له پیله تر پایه هڅه کړې ده چې د دې جرګې مخه ونیسي. د پی ټی ایم د مرکزي کمیټې د معلوماتو له مخې چې ازادۍ راډیو ته ورکړي، د اکتوبر له پیله پاکستاني ادارو، پولیسو او ملیشو لږ تر لږه 15,000 د کوکې خېلو په هغه میدان بریدونه او عملیات کړي دي چې د قومي عدالت خیمه پرې ولاړه ده. خو د دې تر څنګ یې له مختلفو سیمو نه لږ تر لږه 450 د پی ټی ایم فعالان او سیمه ییز مسؤلان هم نامعلومه زندانونو ته وړي دي. دغه راز جرګې ته 15 پاتې وي چې د پاکستان حکومت پی ټی ایم د ترهګرۍ ملاتړی سازمان د ملي ګټو خلاف او په هر ډول فعالیتونو بندیز اعلان کړ. خیبر دره کې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ قطع کړ او د مرکزي حکومت داخله وزیر محسن نقوی خبرداری ورکړ چې د لوی جرګې مخه به ونیسي. خو له جرګې یوه ورځ وړاندې پېښور کې له ایالتي حکومت او پښتنو مشرانو سره لیدنه کې خبرې ځای ونه نیوه.
نن داسې ورځ وه چې تر دې پره ویلي شوي وو چې څوک ورشي مونږ به شناختي کارډونه پاسپورټونه بلاک کوو، مونږ به د هغې خلاف کاروایي کوو. دا مشران نن هم درته ولاړ دي، نه په یوه کیسه کې نه دي پاتې شوله د دوی د کاروایۍ خبره. تا پرون هم خپل زور وکه او بله ورځ دې کړی دی، ته خپل مکمل زور وکه. مونږ ښه په آرام سینې درته نیولې دي. یوه خبره خالي دا کوم سنیټر صاحب، نو سرباز څه شول؟ الا د تشو خبرونه سړی ډیر ورختا دی. خدای مکه پښتنو کلک مو لاس ورته چکړل د کراچۍ سمندر ته ځانونه نه وغورځوي. دوی د تشو خبرونه نه ډیر ورختا
شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو یعنی یوازې یو دا خبره نه چې بندیز ته ولګیدا، دا بندیز په دې معنا دی چې پښتنو تاسو غږ مکوي. دا بندیز په دې معنا دی چې وې چې پښتنو که تاسو وګی کته کې کتر هغری د کوژل کېږي که قتل کېږي، خو تاسو به کار نه کوي. تاسو د غږ پورته کولو حق نه لري. تاسو به وژل کېږي خو باید غږ پورته نه کړئ. تاسو به بندیانی گئی، شکنجه کېږي به، خو غږ به نه پورته کوئ. نو د ویشتمې پیړۍ دیموکراسي دغه غوښتنه لري. د ویشتمې پیړۍ جمهوریت دا ډول تقاضاوې لري. دا خو د 14 پیړۍ هغه سخت جبر نه پسې ور اوختي خبره ده.
بل خو د پی ټی ایم د جرګې په خیمه د ملیشو روستي بریټ پترس کې لک تر لګه درې د پی ټی ایم فعالان د ملیشو په ډزو کې وژل شوي دي او له 200 زیات ټپیان دي. پی ټی ایم د جرګې میدان کې د پاکستانی ملیشو لخوا د وژل شوي پښتنو فعالانو جنازه هم په همدغه میدان ادا کړه. د پی ټی ایم د معلوماتو په اساس 3 پاکستانی ملیشو په میدان کې د دوی لګیدلو خیمو تخنیکي او ضروري وسایلو د خوړو زیرمو ته اور واچو، د اوبو شبکې تخریب کړي او ګڼو توکي له ځان سره یرغمل یوړل. خو په وروستي ځل برید او عملیاتو کې د پی ټی ایم په وینا نږدې 1 کروڑ پاکستانی کلداري تاوان د جرګې خیمې ته وخته دي.
د خیبر په دره کې تاسو ولیدل چې څلور کسان شهیدان کړل، 12 کسان زخمیان کړل. دا یو ظلم د پنجاب د ریاست لخوا هم په کوزه او هم په لر او بر پښتونخوا کې دوام لري، او دغه ظلم د شخصي مفاداتو لپاره او د شخصي تجارت لپاره په منطقه کې د نورو په فرمایش باندې کیږي. دلته ولسونه د خپلو حقوقو محروم شوي دي، او هر هغه څوک هم هر هغه حرکتونه چې د ولس د حقوقو د دفاع غږ پورته کوي هغه حتمي او ضروري په تیر کې ځپل شوي دي.
ولې د بخښنې د نړیوال سازمان پرته نورو نړیوالو ادارو په دې برخه کې غږ نه دی پورته کړی؟ هیوادونه خو خپلې ګټې لري، طبیعي خبره ده چې په سیمه کې د سیمه سیاستونو کې ستر قدرتونه ښکیل دي، اما ادارې هغه چې د بشر د حقونو لپاره مبارزه کوي، هغه چې د انسانانو د ډېری نورو هغه حقونو چې د بشر حقونو په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په منشونو کې راغلي دي، هغو لپاره فعالیت کوي. تر ډېره بریده پی ټی ایم هم دا باید ومنل سي چې نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې ډېر کار وکړي. د ننه په پښتون خوا یا د پاکستان په ځینې سیمو کې، پنجاب کې هم د لارینونه کړي دي، لکن هغه ډول چې په نړیوال سټیج باندې اسناد وړاندې سي هغه کار نه دی سوی.
او د پی ټی ایم د لوی جرګې د تایید ملاتړ او هرکلی په تړاو د لوی کور ګڼو افغان سیاستوالو مثبت نظرونه ورکړي، او یو شمېر نورو سیاستوالو پرې د طالبانو د حکومت په شمول چوپتیا غوره کړې، خو ځینو بیا له دې جرګې نه د ملاتړ مخالفت هم کړی دی. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په یوه اوږده مقاله کې د پی ټی ایم لویه جرګه د معاصر تاریخ لاغ او مهم غونډو ګڼلې ده چې په وینا یې د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو، د عدالت د احیا او د پښتنو هویت د بیا راژوندي کولو لپاره ترسره کیږي، خو ټینګار یې هم کړی چې د لویې جرګې د ناکامولو او مخنیوي لپاره ټول تاکتیکونه د پښتنو د حق غوښتنې د هڅو ځپلو لپاره کارول کیږي. د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح هم ټینګار کړی چې د پی ټی ایم او افغانستان اهداف یو شان دي، او د دغه غورځنګ بریا له افغانستان د باندې زموږ دښمن ته شرایط لا سختوي او ځمکه پرې راتنګوي، خو په وینا یې د طالبانو له شر افغانان هم خلاصوي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر هم د لوی جرګې نه د ملاتړ ترڅنګ ویلي په پاکستان کې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیزونه د دغه دولت د ظلم او ځواب نه ویلو ښکارندوی کوي، او زیاته کړې ده چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې له جوړېدو نه ډار شوی دی. د مالی پخوانی وزیر انور الحق احادی بیا یوه اعلامیه کې ویلي پی ټی ایم د ظلم ضد چغه ده چې په وینا یې ټول نړیوال سازمانونه باید د دغه غورځنګ د غږ ملاتړ وکړي، او زیاته کړې ده پاکستان کې د خیبر د لوی جرګې هر ډول مخالفت غیر قانوني کار او بې عدالتي ده. بلخوا طالبانو د پی ټی ایم د لوی جرګې په تړاو باندې بشپړه خاموشي غوره کړې ده.
دا چې ولې طالبان تر اوسه پورې خاموشه دي، یا د افغانستان سیاستوال او یا د افغانستان د شمال ځینې رهبرانو مختلفه دریځ غوره کړی، زما په اند باندې لومړی خو دا چې پاکستان فوج په دا پنځه لسیزه کې کوم هغه جنګ رهبري که یا سازماندهي که یا هغه ذهنیتونه ته چې رشد ورکوه په هغه په انتخاب د رهبري کې چې د کوم رول درلوده، زه فکر نه کوم چې دا دې خاطر باندې وي چې د پاکستان ګټې وننګول شي یا د پاکستان په خلاف کوم دریز غوره کی. دا قابل د درک او فهم دی، لیکن د افغانستان هغه مستقل سیاستوال نه دا انتظار کیږي چې کوم ظلم چې د پاکستان فوج استخباراتو چې د پښتون په خاوره کې وکړه او د پښتون خاوره د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره وکړه، ورو افغانستان کې همیشه لاسوهنې وکړه، ځکه چې اخوا څلوېښت یا پنځوس میله پښتانه خپل حق ته ونه رسیږي، او یا داسې په دوی څلوېښت پنځوس میله باندې ظلم کوي چې ګویا افغانستان څخه دوی ویره لري. زه فکر کوم چې دا د هر افغان با مسؤلیت افغان او سیاستوال مسؤلیت دی، دنده دی چې باید خپل غږ د پاکستان ظلمونه په وړاندې پورته کړي، او له پاکستان نه وغواړي چې د محکوم ولس ته غوږ شي، نه دا چې هغه وځپي، ځکه چې که نن وي او سبا وي پښتون به خپل حق غواړي او خپل خوندي ژوند ته به رسیږي او خپل استقلالیت به لاسته راوړي.
نننی وخت کې هم ډېری سیاسیون چې په دې څلوېښتو کلونو کې دوی ورسره کار کړی و د پاکستان د استخباراتو سره ښې اړیکې لري، او هغه سیاسیون چې ښې اړیکې هم نه لري د پی ټی ایم په موضوع کې اکثره غلي دي، او یا به د قوت تعریف خانه دیږي او یا هم د پیچین په موضوع کې نو غواړي چې دوی کیش دلته چې موږ به د جمهوریت په وخت کې هم وایو چې د هیواد پالو سیاسونو تر څنګ ودرېږي. اوس هم دا خبره په اثبات رسېږي چې هغه سیاسیون چې د هیواد د ولس لپاره کار کوي هغه به هم د مظلومو غږ حمایه کوي، او اوسني سرپرست حکومت څخه هم د افغان ولس هیله همداوه چې باید د مظلومو تر څنګ ودرېږي او دا غږ بدرګه او دا هیله اوس هم پاتې کېږي. دا چې لوی سیاست او د دوی انډیوالي د پاکستان د دولت سره او یا هم سیاسیونو سره څه ایجاب کوي هغه باندې به دوی خپي.
او د پی ټی ایم د لوی جرګې غږ دومره دروند تللی چې یو شمېر پاکستانیانو په افغانستان کې طالب فعالانو په دې وروستیو کې د حکومت لخوا پر پی ټی ایم د بندیز له اعلان وروسته او له هغې د مخه ګڼ ټویټري ټرینډونه وچلول. پاکستانی فعالانو پر ایکسپانه خپلو ټویټونو کې ټینګار کړی دی چې پی ټی ایم د ټی ټی پی خپلوان غورځنګ دی او د پوځ د وقار او عزت سپکاوي ته یې کار ویلی دی. د پاکستان تر ولکې لاندې ګڼو خوشحاله پښتنو بیا ویلي پی ټی ایم یوازې د وزیرستان خلک دي چې د پښتنو وینې تویول غواړي او د هند یا افغانانو په اشاره له ملت سره د پاکستاني ادارو فاصلې پیدا کړي. خو افغانستان کې بیا یو شمېر طالب فعالان پی ټی ایم سره له ډېر وخته په دې وړاندې چې دوی ول یو وخت طالبان د پنجاب ګوډاګیان بلل او لا هم د طالبانو حکومت پسې بدې ردې وایي. دوی ګڼو ټولنیزو بحثونو کې ټینګار کوي که پی ټی ایم دومره تکړه وي نو د ټي ټي پي ملاتړ دې وکړي او یا د ټوپک راواخلي چې موږ یې ومنو، ځکه د دوی په وینا ازادي د طالبانو په څیر په ټوپک اخیستل کیږي. خو ګڼو د پی ټی ایم پلویانو افغانانو بیا طالبانو ته د ټولنیزو شبکو بحثونو کې پیغورونه ورکړي دي چې تاسې د سیاسي مبارزې په ارزښت کله پوهېږئ او تاسې واک هم کله د ټوپک په زور ګټلی دی. او اوس هم د خیبر له لوی جرګې شاته نورو جرګو ته ورګرځو چې دا لوی جرګې څنګه او کله راپیل شوې. د افغان تاریخ پوه شهسوار سنگروال په قول لوی جرګې د سبها او سیمتی په نوم له باختره تر هند آریایانو کولی او خپل ټولواکان یې پرې ټاکل او بیا کنیشکا له میلاد 1600 کال وروسته د 2000 استازو په راټولولو بودایي مذهب کې اصلاحات پرې راوستل. غزنویانو هم سبکتوګین په لوی جرګه واک ته ورسو. خو د میرویس هوتک او احمد شاه ابدالي له وخته تر ننه دغو لویو جرګو یوازې د حکومتونو ترڅنګ لویو ملي ټاکنو لپاره خاص ارزښت خپل کړی دی. د ګورګین ظلم خلاف او نسکورول لپاره د پښتنو لومړنۍ جرګه او بیا وروسته دوه نورې جرګې په 1909 کال میرویس هوتک وکړي. په 1920 کې لوی جرګې احمد شاه ابدالي د افغانستان امپراتور وټاکه او بیا د ظلم خلاف بل لوی جرګه د سردار زمان خان په مشرۍ په 1941 کال کې د انګلیس پر ضد د افغان لخکرو د تنظیم لپاره وشوه. په 1915 کې امیر شېر علي خان هم تر ټولو ستره 2000 کسیزه جرګه راوباله چې خپل زوی په ترڅ کې ولیعهد اعلان کړ. خو غازی امان الله خان په خپل دور کې د نظام نامې د تصویب روسانو نه د پنجدی د اخیستلو او اروپا سفر په اړه لوی جرګې وکړي او دا د حکومت او ملت د اساسي قانون نه نیولې ګڼو نورو لویو پریکړو ته تر ټولو ستره دولتي مرجع وګرځوله.
چې تاریخي ارزښت هم د پام وړ دی، هغه جرګه او چې په 1940 کال په کابل کې جوړه شوه. دې جرګې اهمیت په دې کې و چې هغه تړونونه چې د انګریزانو سره لاسلیک شوي وو، چې فرضاً په 1955 کال، په 1955 کال، په 1949 کال او په 1915 کال او په 1921 کال د راولپنډۍ د تړون په شمول باندې کوم ټول تړونونه چې د انګریزانو سره سوي وو، چې په هغه کې د 1893 د ډیورند کرښې د ګندمک د کرښې په تړاو چې کوم موافقه لیکونه موجود وو، دا ټول غیر قانوني او لغوه اعلان کړل. نو ځکه خو دغه جرګه مهمه وه. او د دغه جرګې بل مهم والی په دې کې و چې په دغه جرګه کې د ملي جرګې یا د ولسي جرګې استازي هم وو. او د دې نه ډیره مهمه خبره دا وه چې د ډیورند کرښې پورې غاړې په دې کې هغه مشران راغلي وو چې هغه د مومند ایجنسی مشران وو، هغه د اپریدیو، د شینوارو او د اوتمنزیو او بیلابیلو قومونو استازو هم په دغه جرګه کې اشتراک کړی وو. او د دې جرګې یو بل اهمیت په دې کې و کله چې دغه مشران د د پښتونخوا ته لاړل په پښتونخوا کې هم تقریبا همدغسې په تیرا کې یوه ډېره لویه جرګه په 1949 کال جوړه شوه چې هغو د لومړي ځل لپاره د پښتونستان بیرغ تصویب کړ او هلته یې د پښتونستان غږ راپورته کړ او وویلې چې موږ د پاکستان په نوم د کوم هیواد یا د کوم دولت یا د کوم حکومت تابع نه یو، غواړو چې پښتونستان په نوم باندې یو مستقل آزادی او خپلواکي ولرو. نو ځکه خو دغه جرګه هم د لوی افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه او اساسي جرګه بلل کیږي. که څه هم هغسې ځینې جرګې نورې هم سوي دي، فرضاً په بنو کې کومه ډېره مهمه جرګه چې اوس وه هغه غني خان کړې وه د زلمی پښتون په نوم باندې، تقریبا هغې جرګې دونه اهمیت درلود چې حتی هغه ځوانانو ته وسلې توضیح کړې چې موږ به پښتونستان د ټوپک په زور جوړو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د رابلل لوی جرګې په اړه که څه هم پاکستاني طالبانو په نوم یو ناتایید شوی د ملاتړ بیان خپور شوی دی، خو د افغان طالبانو حکومت یې په اړه لا هم چوپ دی. البته د دوی استخباراتو ته منسوب یوې رسنۍ المرصاد لا یو لیست هم اعلان کړی چې په وینا یې داعش غواړي ځینې پښتانه ملت پال پاکستان کې په نښه کړي. د لیست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د بلوچستان لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤول نور باچا، د سن ایالت لپاره د پی ټی ایم مسؤول نور الله ترین، او د دې غورځنګ غړي زکیم خان وزیر، قاسم چکزی لطیف وزیری او بادشاه پښتین شامل دي. نه یوازې دا، بلکې په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی د پاکستان په ضد د بلوچستانو د مظاهرو مخکښ څېره مهرنګ بلوچ سمیع الله او سردار اختر منګل هم هغه کسان دي چې المرصاد پکې دعوه کړي داعش یې وژل غواړي. المرصاد وایي دغه لیست طالبانو د روان 2023 کال د جولای په 10 نیټه د داعش له یوې مهمې شبکې چې په دې وروستیو کې د سیمې په کچه د داعشانو په یوه مهم پټنځي کې د وسلو او مهماتو سره نیول شوی وه ترلاسه کړی دی.
طالبان که په دې کې صداقت ولري که یې ونه لري، په ټوله کې د داسې یو سند، د داسې یو لیست خپرېدل، له دغسې یو آدرسه په دغسې یوه سیمه کې، هغه ډېر پر دې دلالت کوي چې د تبلیغاتي جګړې یوه برخه ده، تر څو د دغه خلکو هغه روحیه او مورال ضعیفه سي، که هغه منظور پښتون وي، که مهرنګ بلوچ وي، که نور هغه کسان چې په دې لیست کې دي، هغه وي د هغو هغه مورال ضعیفه کړي او هغه د خپلو فعالیتونو څخه سر پر لاس پر سرسی یا شاته سی.
د پی ټی ایم د غړو د وژلو مسله کومه چې نړیوال استخبارات افشا کوي، او یا هم په داخل د پاکستان کې وژل کیږي، دا هم دغه غږ د بې وزلو د غږ د چوپ کولو خاموش کولو لپاره هڅې دي، او نړیوالې بازۍ هم د منطقې په کچه باندې ګرمې دي، او دا د پښتنو د حقوقو د دفاع مسله یوه لویه مسله ده د منطقې لپاره، دا د تاریخ په اوږدو کې او بیا په د اخرو 50 کلونو کې او په اوسني حالت کې د پی ټی ایم او یا د تورک نورو لښکرو د پښتنو د مظلومو لښکرو په مقابل که به حتما دا استخباراتی مسائل روان وي، او د دې نه د خلاصون یوازنۍ لاره د افغان ولس د لر او بر افغان ولس د اتحاد او اتفاق په نتیجه کې کیدلی شي.
او د اکتوبر په 11 د لوی جرګې د تابعیت په موده کې ځینې جالب ټکي هم وشي کله یادونه پاتې شنو زیاتې به وي. دغه جرګې ته راغلي یوې سپین سرې مېرمنې د کوکې خېلو د جرګې په پنډال کې خپله یوازنۍ سرمایه د غوږونو والۍ کوزې کړي او د جرګې غړو ته مصارفو د لنډولو لپاره ډالۍ کړي. دا مېرمنه په ټولنیزو رسنیو خورا زیاته وستایل شوه. بلخوا که څه هم لارې تړل شوي وي، خو د جنوبي وزیرستان د خلکو یوه ستره قافله پیاده د خیبر لوی جرګې ته راروانه شوي وه، او کابو 2.5 ساعتونو پرله پسې مزل نه وروسته کوکې خېلو کې یې هرکلی وشو. په دغه قافله سیمه کې د ګمارل شویو ملیشو لخوا ډزې هم شوي او څو کسان ژوبل هم شول، خو دوی په زور له وزیرستان نه راروان شوي وو او ورسېدل. دغه راز د اکتوبر له 15 څخه پرله پسې څو ورځې د اپریدی یو قومي مشر شاکر اپریدی بیا د جرګې د تابعو لپاره راغلي مېلمنو ته د سهارنۍ انتظامات له خپله کوره او جیبه ورسول، او پی ټی ایم ته اجازه ورنه کړه چې په دغه ورځو کې د جرګې له بودیجې څخه مصرف وکړي. او د خیبر لوی جرګې لپاره که څه هم ګڼ د ملاتړو مخالفت کمپاینونه وشول، خو پکې جالبې هغه سندرې وې چې تیرو لس ورځو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او خیبر لوی جرګې په ملاتړ خپرې شوې. تر ټولو زیاتې سندرې د انقلابي سندرغاړي شوکت عزیز دي چې دمګړۍ د پاکستان په زندان کې دی، خو هغه ته نږدې د پی ټی ایم غړي وایي حتی په 6 اکتوبر له نیول کېدو یوه شېبه وړاندې هم یوه سندره ثبت کړه. او په همدې سره د نن اومه ورځ مران غاړو هر اونۍ له خپل سید شنواري سره د ازادۍ له پاڼو خپل اومه ورځ مه هېروئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio